په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو بلې او ساته خبرونه پیل شو. اوري چې د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بار بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه مطرح کړې ده. تر خبرونو وروسته د دې او نور مطالبو تفصیل اوریدلی شئ. زلمی خلیلزاد د افغانستان په سولی کې د ایران رول زیان رسون کوي وباله. په روزګان کې د جګړو له کبله شاوخوا زر کسان بې ځایه شوي. په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته ګوزار ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یوه آنلاین بحث کې وویل ایران غواړي تر هغو چې د دغه هیواد د واشنگټن ترمنځ یو موافقه کیږي امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې شکیله پاتې سي چې له زیاتو لګښتونو سره سره یې نه ماتې او نه بریا په برخه وي. د پاینې حال کې وویل چې ایرانیانو ته پر دې مسله بلنه ورکړې چې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر راتلونکي کیږي. زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړ چې امریکا به د ایران له ملاتړه هر هغه برخمنه ډله په نښه کړي چې د امریکا پر ضد اقدام کوي. د روزګان چارواکي وایي د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلولو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي دي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د روزګان په ګیزاب او دیروت ولسوالیو کې پراخې حملې کړې چې په نتیجه کې د راپورونو پر اساس دواړو لوریو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتې ده. د روزګان د ولي ویان زړګي عبادي په ګیزاب کې د جګړې له لاسه د بې ځایه سویو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د زرو تنو په شاوخوا د شي کورونه لرو چې د شیران منطقې ته تللي، همدارا د کندي او ساحې ته تللي دي. په دې رقم کې چې د مرکز کرنکو ته رسیدلي
سلګونه تنه نور په دیروت کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ سوي دي. د روزګان د ولي ویاند وایي چې کومانډو ځواکونه وربلل سوي چې ژر په ګیزاب کې هغه ساحې له طالبانو تصفیه کړي چې دې ډلې په وروستیو بریدونو کې نیولې دي. د پاکستان د ملي اسمبلۍ رئیس وایي افغان سوداګرو ته د ویزې د ورکولو په پالیسۍ کې بدلون به د دوو هیوادونو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه وغوړوي. اسد قیصر دا خبره پرون د افغانستان له سرپرست سفیر رحمت الله قطره سره په کتنه کې وکړه. تیر اونۍ په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي و چې یوه نوې پالیسي وړاندیز کړي چې پر اساس به په ځنګړي ډول افغان محصلانو، سوداګرو، پانګوالو او ناروغانو ته د ویزې شرایط اسانه کړي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني حریرود وتوانی چې اباسین سپی لوبډلې ته ماتې ورکړي. د اباسین سپی د لوبډلې غړي وایي چې د روان ټورنمنټ لپاره کافي تمرین نه و کړی. د طوفاني حریرود ټیم لوبغاړي رحمت الله خیرخوا چې په دې سیالۍ کې د خپل ټیم لپاره ګول وواهه وایي خوشاله یم چې د ټیم لپاره مې ګول وواهه. مهمه نه وه چې څو ګول ووهي یا یې نه وهي، ټول یوه لوبډله وو او له شمرغه مو درې امتیازونه وګټل. دغه مسابقې په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ پرون پیل سوې چې د اکتوبر تر 19 دوام کوي. ټاکل سوي چې نن شاهیني آسمایي له میوند اتلانو سره مخامخ سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو وار بیا په سیمه کې د سولې د مخنیوي لپاره د ورانکارو عناصرو په وړاندې خبرداری ورکړ. قریشي چې پرون د پاکستان په کابینه کې خبرې کولې، د افغانستان د سولې په پروسه کې ورانونکو ته په اشاره وویل پرله پسې هوښیاري ته اړتیا ده چې د ورانکارو د هڅو په وړاندې د دې پروسې ساتنه وسي. قریشي ورانکاري په نامه یاد نه کړل. د دا هم ویل چې د پاکستان د هڅو په نتیجه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 موافقه وسوه. په ایران کې وربیا په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د تهران ښار د شورا رئیس محسن هاشمی وویل لیوی میاشتې وروسته په پلازمینه کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې وربیا په زیاتېدو دي او اوس د ورځې 70 تنه په کورونا مړه کیږي. د دا هم ویل چې پخوا هم په تهران کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر د ورځې 100 تنو ته رسېدلی و، خو وروسته د ورځې 49 ته راټیټ شو. په پاکستان کې وی محکمه د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو ور بیا وځندوله. شکیل افریدی له هغه مهاله چې په 2011 کال کې د امریکا ځنګړو ځواکونو په بټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه بندي دی. ویل کېږي چې افریدی د واکسین لاره د بن لادن کور پیژندلې وو. افریدی د 2011 د کال د مې پر 23 نیټه ونیول سو. پرون د پېښور د استیناف محکمې وویل چې پر دې قضیې به د روان سپتمبر له 30 غور پیل کړي. د افریدی مدافع وکیل قمر ندیم پرون ازادي رادیو ته وویل چې د ده د موکل محکمه تر اوسه پورې 14 واري ځنډول سوی، ځکه چې دولتي څارنوال نه دی حاضر سوی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګوي. رویټرز خبری اژانس د څلورو چارواکو په قول چې نمونې نه دي څرګند کړي وایي چې دا درې هیوادونه شي نن دوی ورځې وروسته له دې د بیلاروس پر چارواکو بندیزونه اعلان کړي چې الکساندر لوکاشینکو په پټه د لوړې مراسم پر ځای کړل. اکثر لویدیځ هیوادونه د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخابات له درغلي ډک بولي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک را پرون ویل چې هیواد یې له امریکا او کاناډا سره په همغږۍ بندیزونه لګوي. شغلی راب دا هم ویل چې له واشنگتن او اوټاوا سره په دې اړه کار کوي. د استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی دان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 59 کلونو په عمر ومړ. جونز د هند د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د مبصر یا کومنټیټر په توګه ممبئی ته تللی وو. د استرالیا لپاره په 200 ټیسټ لوبو او 104 شپېته یو ورځنیو مسابقو کې برخه اخیستې وه. د جونز پر مړینه د کرکټ نړیوالې شورا او د بیلابیلو هیوادونو کرکټ بورډونو خواشینی ښوولې ده. نن جمعه ده، د تلیا میزان څلرمه د سپتمبر 15. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بار بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. د سولې په پروسه کې د ښځو د نقش په اړه د یوې څېړنې په اړه هم اوري.
سولې په ملاتړ او د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون له حیاتي ارزښت برخمن دي.
د وژنو او جنایي پیښو زیاتوالي ګڼ افغانان اندېښمن کړي.
کله چې ماخام وي یو څوک چې یو ټیکسي ته پورته کیږي، ټیکسي وان له ډاریږي او دی له ټیکسي وان ډاریږي.
په بهرنۍ موضوعات کوری چې واشنگتن پر دوو ایرانی قاضیانو، یوې محکمې او دریو زندانونو بندیزونه ولګول. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او د ټولنیزو موضوعاتو باندې را جوړ پروګرام کور کلی. دا ازادي رادیو ده. د دې خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بار بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. شغلی خلیلزاد دا غوښتنه په هغه بحث کې مطرح کړه چې پرون د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په کوربتوب جوړ شوی وو او د پکې آنلاین څرګندونې وکړې. تفصیل له اسمت څاروانه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اور کم یا د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره خپل غوښتنه تکرار کړه. دی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده او د کمیدو په اړه باید ګامونه واخیستل شي. د په دې اړه د امریکا د سولې انسټیټیوټ وویل:
باوری هم لازمه ده چې د دوالو خواهو لیلور تاوتریخواله کم شي. زیل دوالو خواهو سره د خبراتو رو پو پروسه کهیم. هیله لرم چې د افغانانو او نلیوال طولن پو فشار د تاوتریخواله کمیدا یو لوملنه یو موضوعاتی وی چې پاله پرمختک بوشی.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د چهارشنبې په ورځ د کندهار د سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د تشدد پر کمیدو ټینګار کړی و. د راپورونو له مخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته د توقع خلاف تاوتریخوالی کم شوی نه دی. پرون د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو وویل امنیتی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې په وازه خواول سوالي کې لسکونه طالبان وشلې دي. له بلې خوا د ورزګان چارواکو پرون وویل چې طالبانو 28 پولیس وروسته لدی وژلې چې د جګړې په ترڅ کې دوی ته تسلیم شوي وو. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې دا پولیس په ګیزابول سوالي کې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د دې ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې هم د دولس طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. چارواکي وایي طالبانو ته وروسته له دې مرژوب لی واوښتی چې د چهارشنبې په شپه یې د لنډیانی د سیمې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. راپورونه ښیي چې د جګړې له کبله په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې سلګونه تنه بې ځایه شوي دي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د امریکا له شار زافیر سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او د ورکم غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې دیارلس ورځې پخوا په قطر کې پیل شوې، خو د دواړو خواوو د تماس ډلې لا هم د رسمي خبرو د پیلولو لپاره د طرز العمل پر سر موافقې ته نه دي رسېدلي. د افغانستان حکومت بیا بیا د اوربان غوښتنه کوي، خو طالبان وایي چې په دې اړه به وروسته له دې خبرې کوي چې د جګړې عوامل څرګند شي.
بل امنیتی موضوع دا ده چې په بلخ کې د غیر قانوني او ناثبت شویو دینی مدرسو فعالیت امنیتي اندېښنې زیاتې کړي. مجیب حبیب زای تفصیل لري.
د بلخ د حج او اوقاف مشر ویل دي چې دغه ولایت کې سلګونه غیر قانوني او ناراجستر شوي دینی مدرسې فعالیت کوي. محمود دانشجو وایي چې په تازګۍ سره یې 110 دینی مدرسو ته د فعالیت جواز ویشلی، خو له هم څه باندې 400 دینی مدرسې له دولتي ادارو سره له ثبت او راجستر پرته فعالیت کوي. ښاغلی دانشجو وایي چې دا له جواز پرته او ناثبت شوې مدرسې اکثرا په نام نو ولسوالیو او لیریو پرتو سیمو کې فعالیت لري. هغه زیاته کړه
باندې 1500 مدرسې په 14 ولسوالیو کې دي چې یو شمېر یې له موږ سره ثبت شوي او نورې هم د ثبت په حال کې دي، خو ډېر شمېر نورې مدرسې په عنعنوي ډول په لرو پرتو سیمو کې فعالیت لري چې ثبت نه دي. نه امنی ستره ننګونه ده چې له امله یې ډېرې مدرسې نه ثبتېږي.
د دانشجو په خبره چې د بلخ په 8 ولسوالیو کې د نامنۍ له امله د حج او اوقاف ادارې فعالیت له خنډ سره مخ شوی دی. محمود دانشجو وویل په غیر قانوني مدرسو کې چې په نام نسیمو کې فعال دي، د سیمې استخبارات او طالب وسلوال د حکومت پر ضد تبلیغ کوي. په همدې حال کې ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په بلخ کې د غیر قانوني مدرسو فعالیت په ټولنه کې مذهبي افراطیت پراخوي او همداراز بلواګر له دغو مدرسو څخه د جنګي ځواک د جلب او جذب د مرکزونو په توګه کار اخلي. د سیاسي چارو کارپو محمد ادیب غیاسی ازادي رادیو ته داسې وویل
فعالیت صدها مدارس دینی غیر قانوني
د سلګونه غیر قانوني دینی مدرسو فعالیت چې دولت پر نظارت او کنټرول نه لري په بلخ کې د نامنې عمده دلیل دی. له دغو مدرسو څخه تورستان د دولت او امنیت پر ضد د جنګیالیو د جذب د مرکزونو په توګه ګټه پورته کوي.
ښاغلی غیاسی زیاتوي چې دولت د دینی زده کړو د مرکزونو په ثبت او راجستر کولای شي چې په ټولنه کې د پرمخود افراطیت مخه ډب کړي او همدارنګه په ټولنه کې د ورانکارو ډلو د نفوس مخنیوي وکړي. د بلخ د حج او اوقاف ادارې چارواکي وایي چې دغه ولایت کې غیر قانوني او ناثبت شوې مدرسې په لریو پرتو سیمو کې په دودیز ډول فعالیت لري او ډیری زده کوونکي یې هم له 13 کلونو کم عمره زلمیان دي. مجیب حبیبزای، ازادي راډیو، بلخ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د څېړنې او ارزونې ادارې د ملګرو ملتونو د ښځو چار ادارې په مرسته څېړنه کړې چې تمرکز یې د سولې په پروسه کې د ښځو پر ونډه دی. ملالی بشیر د دې ادارې له رئیس اورزلا اشرف نعمت څخه پوښتنه کړې چې د دې څېړنې موندنې څه وړاندیزونه کوي.
دا موضوعي څېړنه په ډاګه کوي چې تلپاتې سوله یوازې هغه مهال شونې ده چې د سولې په پروسه کې د ښځو غږونه واورېدل شي او نظریات یې پکې شامل شي. د دې کابل د سولې په ملاتړ او د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون له حیاتي ارزښت برخمن دی. په دې موضوعي څېړنه کې تاریخي شواهدو ته لنډه کتنه شوې چې هغه په ډاګه کوي چې د 1990 تر 2014 زیږدیز کلونو ترمنځ د 130 په شاوخوا کې د سولې مذاکرې د سولې هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي، چې له دې ډلې یوازې 14 هوکړې لیکونه داسې وو چې خزوې د لاسلیک واکونه درلودل. ټول هغه هوکړي لیکونه چې خزې پکې لاسلیک کونکي ونډې درلودې د هغو هوکړه لیکونو په پرتلې ډېر اوږدمهاله او تلپاتې وو چې یوازې د سړیو له لورې لاسلیک شوی وو. نو دغه خپله یو لوی مثال ده چې موږ دې ته هڅوي چې د خوځو ونده په سولې په د سولې په پروسه کې تقویت کو، لا هم پیاوړی کو، او په د سولې په پروسه کې د بشري حقوقو انتقالي عدالت، ملي پخلاینې د لا زیات ټینګښت او ورپسې په ځایي او ملي دواړو کچو کې د پریکړو تر سره کولو کې د خوځو پیاوړتیا په برخه کې کوښښونه وکړو.
دا څېړنه په کومو ولایتونو کې تر سره شوې ده؟
دا سیرنه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې تر سره شوې ده: بلخ ولایت، ننګرهار ولایت، کابل ولایت او بامیان.
د سولې په پروسه کې معنا لرونکي ګډون څه ته وایي؟
د دې سیرنې په اساس د خزو معنا لرونکي ونده په د سولې په پروسه کې په دې مفهوم دی چې اولا سوله نه یوازې د جنگ عدم موجودیت ته باید محدود شي. په سوله کې خزی باید خپل ټولنیز، سیاسي، اقتصادي استقلالیت ولري او ونډه ولري. دغه سوله چې هغه د عدالت په بنیاد ترمنځ شي، هغه یو اوږدمهاله سوله ده او د هغې عملي کېدل یوازې ده د خزو د قوي مشارکت په نتیجه کې شونې ښکاری.
ورزله اشرف نعمتو لوی سرنولي وی چې ساش کال په هواد کې د وژنو پیښې زیاتې وي. دیوان درو نور تفصیل.
د زلمی مرخیل د جنازې مراسم چې میدان وردګو ولایت میدان خار کې خاورو ته وسپارل شو. د زلمی مرخیل د خپلوانو په وینا نو موړې د سیشنبې په شپه کله چې غوښتل د خپلو دریو زامونو یو شاګرد سره له ورزشي کلب د کور په لور لاړ شي، د نامعلومو وسلوالو په حمله کې له خپل شاګرد سره ووژل شو. د 30 کلن امرخیل د ماما زوی صفت امرخیل ازادي راډیو ته وویل:
نیاز بیگ تا نرسیده دلته مکوته ده دوی تقریبا شپاگوه کسه و دری زمان و سره یو خپل و او بل یو شاگرد و سره شاگردم شهید سه او دای خپلم شهید سه او دا دری زمانی اغا دو زمانی دیر شدید زخمیان دی او هغه بلې ډېر سرسرکی زخمي شوی ده.
د صفت امرخیل په وینا وژل شوی زلمی امرخیل د افغانستان سیمه ییزو ارګانونو ادارې امنیتي کارکوونکی او د کانګ فو د یو ورزشي کلب استاد و. د کابل امنیه قمندانۍ هم د زلمی امرخیل وژنه تاییدوي، خو دا چې دولتي کارکوونکی دی او که نه په اړه یې څه نه وایي. په ورته وخت کې د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي سږ کال قتل په افغانستان کې د لوړ شمېره جرمونو په قطار کې راځي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې ازادي راډیو ته یې لیږلي، د روان مالي کال لومړیو شپږو میاشتو یعنی 1990 کال جدي څخه تر 1990 کال تر جوزا پورې 1000 قتلونه ترسره شوي چې 1200 په قصدي قتلونو کې دي. دا اداره دغه شان وایي چې تیر کال د همدې شپږو میاشتو په پرتله د قتلونو شمیر لوړ، خو د قصدي انسان وژنې کچه ټیټه ده. د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې تیر کال 1050 قتلونه شوي چې 1200 په قصدي ډول دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل: کابل، بغلان، تخار، ننګرهار، بلخ، کندهار هغه ولایتونه دي چې د قتلونو کچه پکې لوړه ده.
آمار ولایت کابل،
بغلان، تخار، ننګرهار، بلخ او کندهار هغه ولایتونه دي چې د وژنو تر ټولو لوړې شمېرې لري. په 1399 لمریز کال کې د مخدره موادو قاچاق په لومړۍ، سرقت په دویمه او قتل په دریمه کټګورۍ کې دي.
د
ښاغلي رسولي په وینا دا ټولې د قتل قضیه د لوی څارنوالۍ لخوا څېړل شوي او مجرمین د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر ښاریان بیا وایي په دې وروستیو کې د غلاو په مقابل کې د خلکو وژنې سخت ویرولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي احمد زبیر او نور عالم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي له افغان امنیتي بنسټونو غواړي چې د امنیت ښه کېدو په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي.
له ماښام وروسته حتی په رڼا ورځ باندې کله چې ماښام وي یو څوک چې یو ټیکسي ته پورته کیږي، ټیکسیوان له ده ډارېږي او دی له ټیکسیوان ډارېږي، او په رڼا ورځ باندې د خلکو څخه د یو زرو افغانۍ په ارزښت باندې موبایل باندې خلک وژل کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي.
مشکل زیات ده، خلک هم وژل کیږي، مشکل لرو. دومره غر مشکل لرو دی حکومت نمنګ داخله ده چې موږ مشکل حل کی.
لدی وړاندې د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلی وو د کابل ښار امنیتي کمربندونه پراخ کړي تر څو امنیتي وضعیت ښه شي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلی وو چې کابل ښار کې د نفوس ډیروالی او د امنیتي زیربناو کمښت د امنیت خرابېدو لامل شوی. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې له کابل سربیره له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د قتلونو په ځانګړي ډول هدفي وژنو راپورونه ورکړل شوي دي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه تر راغلي.
وال سټریټ جرنال لیکي په افغانستان کې خونړیو پیښو د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی مخامخ خبرو ته زیان اړولی دی. ورځپاڼه لیکي چې د سولې دواړه لوري یو بل په وروستیو ورځو کې د جګړو په زیاتېدو تورن کړي دي. افغان حکومت د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د پنجشنبې په شپه ولسمشر اشرف غني د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته د خبرو پر مهال یو ځل بیا پر اوربند ټینګار وکړ، خو تر اوسه طالبانو اوربند رد کړی دی او وایي چې لومړی باید د جګړې عوامل مشخص شي بیا اوربند وشي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي طالبان ټینګار کوي چې د سولې خبرې دي د حنفي فقه پر بنسټ مخته ولاړې شي. ورځپاڼه لیکي طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د خپل وروستي هدف په اړه لږ توضیحات ورکړي دي او یوازې دومره خبره یې کړې ده چې په افغانستان کې به اسلامي شریعت نافذ وي. ورځپاڼه لیکي چې سربیره پر دې طالبان دا غوښتنه کوي چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي دي چې هیڅ قانون به له اسلام سره په ټکر کې نه وي. ورځپاڼه بیا د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله خبرې راخیستې دي چې د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا بنسټ ته د سیشن بی پور وویل د اوس لپاره له بده مرغه د شخړو کچه خورا لوړه ده او د افغانستان په مختلفو سیمو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. ورځپاڼې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې هم راخیستې دي چې وایي د بریدونو مسؤول حکومت دی چې د نویو امنیتي پوستو د جوړېدو لپاره عملیات کوي. ډیپلوماټ خبرونه د حجاب په اړه په یو مقاله کې لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چادري شرط و او د وی چادري قیمت د یو مامور تر میاشتنی تنخواه زیات شوی و چې تقریبا ارزښت د دیرش امریکایي ډالرو معادل و. ډیپلوماټ لیکي په تیرو شلو کلونو کې دا موضوع په نړۍ کې یو ډول هیره شوې ده، خو سختریز اوس په مالیزیا کې راپورته کړې ده چې ښځې د چادري په څیر حجاب مراعت کړي. په مالیزیا کې یو شپې ته په سلو کې مسلمانان ژوند کوي. ډیپلوماټ لیکي مالیزیا له افغانستان سره نشي پرتره کېدلی، هلته عادتا مسلمانانو اعتدال ته مخه کړې ده او د برقې وړاندیز هم ګڼو رد کړی دی.
ورسته له هغې چې د ننګرهار او چارواکو دغلته د لسو میلیونو ډالرو په ارزښت د ځینو پشهخانو د ویش لړۍ پیل کړه، دې مسالې عکس العملونه وپارول. سهار ګل میرزای راپور لري.
ننګرهار میشتي په داسې حال کې په مرستو کې د شفافیت د نشتوالي له امله شکایت کوي چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ځایي چارواکو د لس میلیونو ډالرو په ارزښت او لګښت د دوه میلیونو مرسته شویو پشهخانو د ویش لړۍ پیل کړه. د ننګرهار اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې پشخانه په داسې حال کې توزیع کیږي چې د اوړي او میاشو موسم ختم شوی او خلک کوټو ته پرنه وتو دي. د دوی په باور خدا و چې دغه میلیونونه ډالر په یو بل بنسټیزه پروژه لګول شوی وای څو د ننګرهار اوسیدونکو ترې دایمي ګټه پورته کړې وای. د دوی لړل احمد شاه او شریف الله ناصری ازادي رادیو ته په خپل خبرو کې وویل چې مرستندوی بنسټونه خپل مرستې تل په سوري او بوجي او کرالیږي چې لامل نه یوازې مرستې بل په لوزي بلکې په خپل وخت نه تر سره کیږي.
نوم احمد شاه د جلال آباد ښار نه د لس میلیونه روپو په پشخانه راوړی او د تقسیم کړل او په داسې وخت کې تقسیم کړل چې دا غیر د فائدې وخت للی او دغه ډیر زیاتې روپۍ دي او دغه پیسې دوی کده چې په یو بنسټیزه پروژه لګولې ولې نو دا به ډیر ښه وه چې دایمي د افغانانو د دې قوم او د دې خاریان د لپاره ګټه و.
شریف الله نسریم د ننګرهار یو تن اوسیدونکو اصلا خبره ده چې بدبختانه نه بین مللي ډونران چې موږ سره مرستې کوي نه دی د خپل مرستو کیفیت تضمین کړی نه دی، وخت د پیژندنې او د درک په اړه صحیح سوچ کړی. په حکومت کې هم ځینې شیان شته، بودیجه ده، مصارفات ځینې وخت کېږي، خو په هر حال د بل د خپل بنسټونه لري، هغې د څارو کې، هغې د ارقام معلوم کړي، هغې د قیمتونه معلوم کړي چې دلته د مرستو د بوجیو خولې خلاصې دي، خو ولې سوری دي بیرته بلابله خوازي. باید صحیح څارنه وشي، دقت وشي په دې کې که هغه بین المللي مرستې دي، که هغه د خپل هیواد له داخل نه کېږي. د دې ټول غوښتونکي دي چې باید شفافیت پکې تضمین شي.
بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي که څه هم ننګرهار یو ګرم او د میاشو ډک ولایت دی او په شخانو ته پکې زیاته اړتیا وي، خو په خبره یې چې وخت یې تیر او له غفلته کار اخیستل شوی دی. د ولایتي شورا غړی عبید شینواری ازادي راډیو ته وویل اوس باید ولایتي اداره د دغه غفلت څېړنه وکړي او موضوع د ننګرهار خلکو ته روښانه کړي.
نو زمونږ د دې ولایتي ادارې نه غوښتنه هم دا ده چې مقصد به چې د هر کار کې د موسم د وخت سره سم وشي او بې موسمه هیڅ شی نه کوي. اوس خو ژمی دی، به چې په نورو پروګرامونو کې در موسم د پاره خپل لغه به چی، نو په دغه کې د خلکو نیوکې او دغه دادی چې په دې کې غفلت شوی دی. او زمونږ والی صاحب نه غوښتنه هم دا ده چې مقصد په دې کې به چې یو څېړنه وکړه او چې دغه شی د ننګرهاریانو لپاره یې واضح شي.
د ننګرهار چارواکو د وږي د میاشتې په 15 نیټه د یو ان ډی پی د 10 میلیون امریکایي ډالرو په مالي مرسته د 2 میلیونو پشخانو د ویش لړۍ پیل کړه. د چارواکو په خبره د هرې پشخانې قیمت 4 امریکایي ډالر دی چې په مجموعي شکل 8 میلیونه ډالر کیږي او 2 میلیونه ډالر یې د انتقال او ویش د پروګرامونو لګښت دی چې د مرکز جلال آباد په ګډون به په 1400 ولسوالیو کې خلکو ته وړیا ویشل کیږي. خو له دې یوه ورځ وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په یوه خپاره کړي بیان کې له ننګرهاریانو مننه وکړه چې دی په دې برخه کې ځینو باریکیو ته ځیر کړ او ژمنه یې وکړه چې د دې موضوع د روښانتیا لپاره به پلاوی ټاکي او څېړنه به کوي. خو دا چې دغه پلاوی به په خپلو څېړنو کې کوم موارد څېړي، د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لومړی خو دا چې په دومره رقم چې د پښخانو د پاره ځانګړي شوی دی، موږ دا لومړیتوب نه وو. موږ لومړیتوب اړتیا دا و چې د ملریا برخي روغتون خطر شي. دوم ډیرلس ولسوالۍ دوی انتخاب کړی وي، مرکز انتخاب کړی وو. په داسې حال کې چې موږ یو ارزونه کوو د ولایت په کچه کوو. دریم دا بودیجه چې کوم ښودل شوی و، یو ان ډی پی 1 میلیون پشخانی خودلی وی او دوی مترقام د 2 میلیون را کړی و چې 2 میلیون پشخانی دي. دلته هم سوی تفاهم موجود وو. د ټول موضوعات بررسی کیږي، پلان څنګه ترتیب شوی دی، په دې اړه تفصیلی کار روان دی. کله چې بشپړ شي بل ولسر شي.
که څه هم په دې اړه مو وختل چې د یو ان ډی پی د خیریه بنسټ نظر هم لزانه سره ولرو، خو ونه توانیدو. د ننګرهار ځایي چارواکي وایي که څه هم د پشخانو پلان کال وړاندې جوړ شوی وو او تمه وه چې د سګنی وړي تر رارسېدو وړاندې به په خلکو وویشل شي، خو په خبره چې د قرنطین او د لارو د بندښت له امله 3 میاشتې په پاکستان کې بندې پاتې وي. د یادونې وړ ده چې دغه پشخانې د 3 کالو لپاره د استفادې وړ ښودل شوي دي. سهارګله میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر 2 قاضیانو، یوې محکمې او 3 زندانونو بندیزونه ولګول. یو قاضي سید محمود ساداتی دی چې د راپورونو پر اساس د ایران د یوه غیژنونکي نوید افکاری په اعدام کې داخل وو. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې نوید افکاری د سپتمبر پر 12 وروسته له دې اعدام سو چې د 2013 کال د حکومت ضد اعتراضونو په لړ کې د چړې په وسیله د یو امنیتي ساتونکي په وژلو محکوم سو. دغه بندیزونه د شیراز انقلابي محکمې د لومړۍ شعبې پر یوه قاضي محمد سلطانی هم لګول سوي. د ایران ارومیه، د شیراز عادل آباد او د مشهد وکیل آباد زندانونه د غرض د انقلابي محکمې لومړۍ شعبه هم د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل کړی سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ویلامیه کې دغه بندیزونه رسمن اعلان کړل. ښاغلی پامپیو مخکې د نوید افکاری اعدام یو ظالمانه عمل بللی و. پر افکاری د اعدام حکم د نړۍ په سطحه د هیوادونو غوسه وپاروله او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران غوښتنه کړې وه چې افکاری اعدام نه کړي. په همدې حال کې پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت پر بهرني پالیسي استماعیه غونډه رابللې وه. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د ډیموکرات ګوند غړي ټیم کاین له دې غونډې څخه په استفادې د ایران په اړه د ټرمپ پر پالیسي انتقاد وکړ. وی ویل چې ایران سره د 2015 د کال اټمي موافقې څخه د وتلو په باب د ولسمشر پریکړه ناکامه شوې ده. د ډیموکرات ګوند سناتور کاین په استماعي غونډه کې وویل د ټرمپ پالیسي ناورین ده. د همدار زیاته کړه دی پالیسی د امریکا اروپایي متحدان چې په موافقه کې شامل ول څنګه ته پریښودل. ولسمشر ټرمپ په 2013 د کال کې ایران سره لاټمی موافقې د دې اندېښنې په خاطر ووت چې دې موافقې ایران ته د اټمي وسلو د جوړولو لپاره لارا اواره کړې وه. ټرمپ د دې لپاره چې ایران پر یوې نوې موافقې خبرو ته حاضر کړي دغه هیواد ته د سزا ورکولو لپاره بندیزونه وضع کړي دي. تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته ګوزار ورکړي. د روزګان چارواکي وایي چې پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني هریرود وتوانې چې اباسین سپی لوبډلې ته ماتې ورکړي. ټاکل شوی چې نن شاهیني اسمایي له میوند اتلانو سره مخامخ سي. په ایران کې وربیا په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. په دغه ښار کې اوس د ورځې شاوخوا 70 کسان په کورونا وایرس مري. په پاکستان کې یوې محکمې د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو وربیا وځنډوله. شکیل افریدی له هغه مهاله چې په 2019 کال کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په بیټ آباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژه بندي دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر شاکونو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو له کبله بندیزونه ولګوي. او د استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی ډان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 59 کلونو په عمر ومړ. روانه میاشت تر 115 اویا زیات کسان له خیبر پښتونخوا، بلوچستان او قبایلی سیمو افغانستان ته تللي چې د لوړو زده کړو په تعلیمي ادارو کې زده کړې وکړي. تفصیل له پرخوندی اسد نه.
افغانستان حکومت هر کال د خیبر پختونخوا او بلوچستان زده کوونکو ته د طبي زده کړو په شمول په نورو تعلیمي ادارو کې داخلي ورکوي چې ټوله خرچه یې افغان حکومت کوي. روانه میاشت شوازې له خیبر پختونخوا نه 115 زده کوونکي افغانستان ته د میډیکل او نورو تعلیمي ادارو کې د داخلو لپاره ټیسټ ورکولو ته تللي دي. په دې اړه د بادشاه خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر ډاکټر سهیل خان د سپتمبر پر 28 مشال راډیو ته وویل دوی په دې اړه زده کوونکو سره افغانستان کې د داخلو معلومات هم شریک کړي دي چې څنګه بعد افغانستان په پروفیشنل تعلیمي ادارو او یا نورو په هندونو کې داخله ترلاسه کوي. نو موري وايي
اوس موږ سره چې دا کم مشمان لاړ د دې یو سلو پینځو یا څو نه موږ سره انت دي دوی په دې کې شپږ په ایم ډی کې او دا شپږ فارمیسي کې دي، شپږ انجینرینګ کې دي، ترلاسه یو دا سلور چې دي دا ادبیات کې دي او صحافت کې دي او صدا دا زمونږ د کم الکان جنې کې تری دي نو دې ټول ایم ډی تری چې څو کم دا نور مزامین دي. دې سره خو یو زمونږ دا نقصان شي چې هغه کم نور مزامین دي هغه یې هغه
د افغانستان د خوست ولایت د شیخ زید پوهنتون رئیس حسین ګل آریوبی د سپتمبر پر 28 مشال راډیو دول یوازې په شیخ زید پوهنتون کې دوی د خیبر پښتونخوا د زده کوونکو لپاره 20 سیټونه لري
چې په دې 20 کسانو کې 23 کسانې په طب کې خپل زده کړې مخته وړي او څلور په انجینری کې چې انجینری څخه یو نفر فارغ شوی ده او اوس درې کسان پاتې دي. سکهال به وایا تکسان د تیپ څخه هم فارغيږي.
حسین ګل آریوبی وایي د خیبر پختونخوا د استکاونکو د رهایش لپاره په شیخ زید پوهنتون کې خصوصي انتظامات کړی دي.
لکه څنګه چې زمونږ نور محصلین په هاستل کې اوسېږي، د قبایلو ټول محصلین په هاستل کې اوسېږي، صرف څلور نفرې بدل عشا اخري چې غوته نغدي پیسې ورکول کیږي او نور په لیلې کې اوسېږي. په لیلې کې دوی ته ځنګړي او تخونه ورکړل شوې دي او دا یو امتیاز ده زمون خپل محصلین د افغانستان چې کوم محصلین دي خپل محصلین افغان محصلین هغه دی اول صنف محصلین ته مونږ لیلې ورکو هاستل ورکو او نور چې دویم ته ځي یا دریم څلورم ته ځي هغه ته بیا هاستل نه ورکو مونږ هغه ته بیا بدلیا شو ورکو دی قبایل محصلین لپاره دا یو ځنګړی امتیاز ده چې مونږ ورکړی ده چې دوی ک په اول صنف کې وي ک دویم کې وي ک دریم یا څلورم پنځم صنف کې وي په هر صنف کې چې وي دوی ټول ته مونږ هاستل کې ځای ورکړی ده.
بلخوا د افغانستان د کامونو سرحدونو چارو وزارت چې د خیبر پختونخوا بلوچستان او ځینو نورو سیمو نه تللو زده کوونکو سره هلته مرسته کوي. د دغه وزارت یو چارواکي محمد یعقوب احمدزی د سپتمبر پر 23مه مشال راډیو ته وویل چې افغان حکومت د پښتنو زده کوونکو لپاره یو سل څلور سیټونه لري او د دغو زده کوونکو ټوله خرچه افغان حکومت ورکوي. یعقوب احمدزی وایي د سپتمبر پر 23مه زیاتره زده کوونکي افغانستان ته ورسېدل، خو د ځینو وجوهات لاملات ترخم پلی د بندیدو لوجه په اوګد لاره راتاو شول.
موږ سہولتونو ته برابر وو، موږ ته ټول سہولتونو د لارې خو سر دومره چې دا بارډرونه کله کله باندې ترخم بارډر باندې پرون ما سیندې د سپین بول د طریقې د قندار راوړې زده سره ونیم سل کسان او په کې جنې یې تقریبا نص سل کسان او هغه ځوانان مو هغه د ټول کې ځای کړل او موږ کوشش کوو چې د څومره سہولت یو ته برابر کو.
په افغانستان کې د خیبر پختونخوا بلوچستان او یا د پاکستان د نورو سیمو زده کوونکو ته د تعلیمي وظیفو ورکول د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله په وخت کې پیل شوی وو. ډېر ډاکټران او انجینران داسې دي چې اوس په پاکستان کې د طب او انجینرینګ په شعبو کې کارونه کوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دا زده رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. دا خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی ده. اوزه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو د چارواکو خزو کاری صلاحیت دی. چارواکی خزی څومره په خپل کار کې اجرایی واک لري؟
افغان میرمنې د هاشي څخه ماتن تر غری دي او دوی په حکومت کې مهمه دنده تر سره کوي او د خپل دندو په مطابق پوره صلاحیت هم لري.
آیا چارواکی خزی په خپل کارو کې لور کړشوي واک راځي دي؟
د پروژې تطبیق زما په غاړه وو، اما ما هیڅ صلاحیت نه درلودل. اته د یو ګاډ یو ورځې رخصتي صلاحیت مې هم نه درلودل چې ما ور کړی وای.
کچېتی به خزی ته په سپارل شو چارو کې خندونه پیدا شي. داسې اداره شته چې دغه شکایتونو ته ورسیږي؟
داسې ځانګړي ادارې او سیستمونه وجود لري چې په دغه حالت کې هغه ته مراجعه کېدای شي او شکایت درجېدای شي تر څو د دوی شکایت وڅېړل شي.
دا ټولې پوښتنې او ځوابونه به په همدې خبرونه کې واوري. اوس په راپور لوګمې جبرخیل څخه واورو.
نجیب فیض هلمندی چې د یوې نه دولتي موسسې په خوانی کارکون کې ده، په خپل کاری چاپیریال کې د زینو ستونزو له عمله خپل دند استعفا ورکړي. نجیب فیض هلمندی زیاتوي چې د موسسې افغان نارینه وو چارواکو یې د دې په کاری صلاحیتونو کې له حده زیاتې لاسوهنې کولې او هغه یې خپلو اجراءاتو ته نه پریښوده، نو له همدې عمله یې دنده پریښوده.
زه ولایتي منیجر